کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ورځ مو بخیر دی. ازادي راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 14 هجري لمریز کال، د 14 هجري لمریز کال، د وږي اسمبلې 28 ده، چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجي بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنۍ او رسنیو خبر ورکړی چې حاجي بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو زندانیانو څخه و چې له 3 لسیزو بند وروسته خوشي شوی دی. حاجي بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د طالبانو حکومت د ده د خوشي کېدو هرکلی کړی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات درکوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دینی عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندي ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تېره شپه 2 بجې مړی له څا راوایستل شو. دا 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لوړ بریاو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسیدلي دي، خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. لبلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پاوځ د برید خبرونه رارسېدلي. ویل کېږي چې دې بټۍ ته په برید کې زیان نه دی اوښتی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه شوی. او د اروپایي ټولنې 4 غړي هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسي وګړو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. دا هیوادونه پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات درکوو. نن د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
یاد کمپاین با څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
په کندوز کې د کیک، کلچو او شیرینی جوړولو په کوچنیو کارخونو کې لسګونه کسان په کار بوخت دي.
علاقه دا کلچا بازی غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري، نور ځوانان هم دغسې مصروفیت لري، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای وشي.
په غزنی کې د غوا د پوستکي ناروغي د خپرېدو په حل کې ده.
باز موږ ویل بګان چې دا اوس کله د موټر او سوار د غوم مریض د قواره ټول شي خري اول ور د طبخي کله چې طب وکه خوراک نه کوي بعد طب مکمل د نه بخیز غټ غټ نه بخیز.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بس کې د افغان جنو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو له خوا د ورستیو اندېښنو په اړه بحث کوو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې یادونه وکړه، د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې له څو لسیزو راهیسې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو بندیانو څخه و چې خوشې شوی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور نیول شوی و چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس راکوي.
په ګوانتانامو زندان کې افغان بندي بشیر نورزی لولس کال وروسته نن کابل کې د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن په کابل کې رسنیو ته په وینا کې وویل د بشیر نورزی خلاصون د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیزي. هغه وویل
د دوی خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغسی پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي. او د حاجي صاحب خلاصون موږ ته دا پیغام هم راکو چې مسایل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نه شي حل کېدای.
بشیر نورزی د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو او د دوی د وسلوالو فعالیتونو په تمویل باندې تورن نوموړی په 2015 زیږدیز کال کې د نشي موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول شو. په 2009 زیږدیز کال کې په عمری بند باندې محکوم شو. طالبانو له دې وړاندې ویلي تر هغې چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته ستون شوی نه وي، دوی به د هغو افغانانو د تخلیه د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا هم په امریکا کې د میشتېدنې د پروسې په شرایطو برابر وی. بلی تکل سیب
دیر زیاده مننه. ده ازاده راژیو خبریال خاطر پرده سوچی ده حاجی بشیر نورزی ده خوشی که دو پا اره جزیات را کول. ده همده موضوع پا اره ده موضوع ده سیاسی چارو لشنون که احمد خان اندر سرا لگ نور هم شار بو. اندر سیب مننه چه ده مرکی بلنه مو مننه کومه معامله فکر کوی یا کومه مفاهمه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې باعث شوه چې حاجی بشیر نورزی چې په امریکا کې په عمری حبس محکوم شوی و راخوش شي؟
سلامونه اونی کیدې تکل سپ تاسو د تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د حاجی بشیر نورزی نیول هم لکه نور افغانانو په شان یو په نامعلوم حالت کې و چې د امریکا متحده ایالات لخوا ډېر غټ تور پرې لګول شوی چې دی تمیل کوونکی د طالبانو د لپاره ده او دی د ډېرو سترو قاچاقبرانو له جملو څخه ده. خو موږ وینو چې دی اوس راخوش شو. موږ د زه د یو افغان په توګه د ده په راخوشه کېدو خوشحالي څرګنده کومه او دا ډېره ښه خبره چې هر څه د خبرو له لارې حل شي. خو د ده پاک باندې په دا څو کاله په رسنیو کې همیشه سرخط د خبرې به وو او د ده پاک خبرې کېدې. دا باید واضح هم شي چې دی واقعا آیا د دومره لوی قاچاقبر د هیروینو وو او که نه وو. او که نه یې دا معلومیږي چې د امریکا متحده ایالات نور افغانان هم دغسې بې ځایه او بې وخته نیولي دي، ځورولي دي د ګوانتانامو په زندان کې. اوس چې دی راخوش شوی ده زه یې لمنیم چې د امریکا متحده ایالات یو څه وضاحت هم ورکړي د پاکله حقایق هم باید وایي او د افغانستان د سیاسي او اقتصادي کشالۍ لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي. تر هغو عجیب بشیر چې دومره لوی تور ورباندې وو، نور افغانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي او یا هم بهر ته پتیکته کې دي، د دوی ژوند ته، د دوی اقتصاد ته، د دوی وضعیت ته هم باید فکر وشي او هم د افغانستان اسلامي امارت چې د خپل دغسې یو مشر لپاره دومره ډېرې غوښتنې کولې او شاید ډېرې الزلم کړي، باید د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت لپاره د هر افغان ته باید موږ د قدر پسل وګورو او د هغوی ژوند ته توجه وکړو. د نورو معاملاتو لپاره هم باید دوی سره مخکې لاړ شي.
اندر صاحب، په دې موضوع کې کوم ګونګ یا کوم مرموز اړخ شته چې تاسو وایئ امریکا باید خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي؟
ګوري، داسې سوي دي چې په لومړیو کلو کله چې د 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو دغه ورو ودو نظامي افغانستان ته راغل ډېر داسې ځوانان او داسې خلک چې حتی ویل کېږي چې د موټر کلندران چې ګیرې دوره دایم ګوندنامو ته ورسول د دې لپاره باید دغه د دوی د غرامت هم باید تر واخیستل شي او واقعیتونه باید څرګند شي ځکه د امریکا
متحده
ایالاتو سره پټې معاملې هم
دی. خو دا حاجي بشیر نورزی خو په افغانستان کې چیرته نه دی نیول شوی او ګوندنامو ته نه دی بیول شوی، دی په امریکا کې نیول شوی.
موږ پوهیږو ده باندې دا تورو چې دی د طالبانو د مالی تمویل کوونکی دی او دا کوم قاچاق دی کې د دې پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او هغوی تمویلوي. دغه موضوع باید د امریکا متحده ایالات واضح کړي نړۍ ته او افغانانو ته، چاهیې دا حقیقت او که د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې کول دي. هر ځای چې مخور افغاني دوی نیسي او که په افغانستان کې هم دوی زرونه کوي او دغه دغه یو هغه موضوع ده چې د ګناګار او د بې ګنا خبره باید معلومه شي چې دا واقعیت کې دومره ستر قاچاقبر او کنو او کو ولې خوشی کیږي. دغه دوی چې دا معامله کړي دا معامله باید نړۍ ته او افغانانو ته وایي، ځکه چې د نورو موضوعاتو لپاره باید دوی هم دغسې جوړه روغه سره وکړي. تر هو د افغانستان اسلامي امارت چې د امریکا سره په دوحه کې څه ستونزې لري هغه هم باید حل شي. د افغانستان د 30 میلیونو سرنوشت نن ورځ د دغه د امریکا او د طالبانو د پټ سیاست په اساس د ستونزو سره مخامخ ده.
مننه. او رسې پښتنه اندر صاحب چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خوشی کېدو د نورزی د خوشی کېدو هرکلای کړی او ویلي چې دا به د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي، څه معنی ده خبره؟
واضح خبره ده چې دا په کله چې په عمری قید باندې حاجي صاحب بشیر نورزی بندي او اوس امریکا دا را خوشی کوي، د دې معنی دا ده چې دوی کولی شي لکه خپل چې ماری تاسو په خبرو کې ورده متقی صاحب ویلي چې دا به یو باب د خبرو اترو پرانیزي او جنگ و شدت و یا یو بل ته تانې ورکول د حل لاره نه ده. نو دا واقعیت ده چې نور موضوعات نور هلې ځلې هم باید وسي تر هو د خبرو اترو او د دوی د یو له بل سره د موافقې کولو په اساس دغه وضعیت چې نن ورځ نړۍ ټوله متوجه ده چې او ډېر فشار د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ده د افغانستان په اوسني حکومت باندې چې یا پیسې د افغانستان کنګل شوي دي، تحریمونه ورباندې دي، دا موضوعات باید حل شي. هر افغان ته مخکې میلې د حاجي صاحب بشیر په سترګه باید وکتل شي. هغه چې په عمري قید بندي و هغه راخوشي کیږي او موضوع هم ګونګه پد کیږي چې په کوم اساس بندي سوی او په کوم اساس راخوشتو. خیر، د بندي کولو موضوع خو معلومه ده، خو د خوشي کېدلو د افغانستان هر فرد ته باید دغسې په دې سترګه وګوري تر هو د ټولو خلکو هغه د بشري ازادي ورته ورکړل شي او افغانستان کې د یو آزاد افغان په توګه ژوند وکړي شي او د افغانستان حکومت هم سیاسي تعامل ته نږدې شي. دا ډېره ښه خبره ده چې د جوړجاړۍ او د امریکا متحده ایالاتو سره موږ ښه اړیکې ولرو.
ډېره زیاته مننه. د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندرو چې د طالبانو د مخکښ مشر حاجي بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. بشیر نورزی په متحده ایالاتونو کې له څو لسیزو راهیسې د هیروینو د قاچاق په تور بندې شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي لزده کړو او تحصیل د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فایق نن پر خپل رسمي ټوټر لیکلی چې په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل بللی و. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند غبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشري مرستو ته اړتیا لري او په ځان بسائنې او پرمختګ لپاره باسواده بشري قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي له زده کړو او تحصیل د افغان نجونو لرې ساتل د افغانستان د راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړه وپوښتل، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی، خو په دې اړه چارواکي یوه خوله نه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د وږي په 28مه نیټه په روزګان کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل، ډیر شمیر افغانان نه غواړي له 14 کلونو پورته عمر لرونکي لوڼي ښوونځیو ته ولاړ شي. خود روغتیا وزارت سرپرست عبادالله قلندر بیا ویلي، د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله ښوونځي بند دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو، که د په وس پوره وي سبا به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو پخوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د ښوونځیو په اړه د پرانیستو له بیا ځلي غوښتنو وروسته ویلي، د همدې غوښتنو له امله په مرګ ګواښل شوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوت زل د افغان نجونو د ښوونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه، که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزلۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې 3 میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې اروپایي ویزې لري. دا هیوادونه پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر بندوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې ژباړه اسدالله لودین اوروي.
پر روسی اتباعو د پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوی بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې پخوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولی وو. د دغه بندیز له مخې سر له نن دوشنبه هغه روسان دغه اروپای هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتګ په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر له نن نه روسي اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولانډ او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی، بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په 13 اگست میاشته کې دغه ټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 دېرشمه اروپایي ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسي چارواکو پر هغو کسانو کړی تنګ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوي دي. لکه چې 13 فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دي ویلي.
د برخې ته مو زه احمد تکل یو ځل بیا هرکلی کوم. دته لومړی د افغانستان په اړه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما اعلامیه ته په پام لیکلی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د شرم وړ عمل بللی دی. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز د یو کال بشپړېدو په مناسبت د طالبانو له حکومته یو ځل بیا غوښتي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کړو په ګډون پر اساسي ازادیو بندیزونه په دوامداره توګه اندېښمنوونکي دي او دا به د بېوزلۍ پراخې ناامنۍ او انزیوا په بڼه د افغانستان اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړي. خپرونې لیکلي له هغه راهیسې چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي د حکومت کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او پر نړیواله کچه منزوي دي. وروسته لولو چې اقتصادي ستونزو میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي دي. دی وایر خبرونې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لولو چې د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې د پاکستان او افغانستان د لوبې پر مهال بدرنګه پیښې تر سترګو شوې. په دې لوبه کې چې پاکستان وګټله، د افغان بالر او پاکستاني توپ پوهنکي ترمنځ قهرجن وضعیت تر سترګو شو. خو په مقاله کې راغلي کله چې لوبه پای ته ورسېده، افغان نندارچیانو پر پاکستانی کرکټ مینوالو څوکۍ وویشتې او وروسته پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې سوې چې پکښې د کرکټ پاکستانی مینوالو افغانانو ته پیغورونه ورکول او په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ نارې وهلې. په همدې مقاله کې د کډوالو شعارونه په نوم د یو کتاب یادونه هم سوې چې برتانیایي پاکستانی لیکوالې سنا علیمیه لیکلې دي. د مقالې په وینا په دې کتاب کې راغلي چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر مهال افغانانو څه ډول د پاکستان شعارونه بدل کړل. وروسته لولو چې علیمیه په دې کتاب کې د پاکستاني رسنیو د انځور برعکس چې ګواکې افغان کډوال تر ډېره جرمونه کوي او اسانه ژوند لري، په شعارونو کې د افغانانو ژوند ته کتلي چې د رغونې لپاره له مزدورۍ نیولې تر کوچنیو سوداګریو لکه نانوایي، قصابې او د خوړو دوکانونه کوي او په حقیقت کې افغانانو د پاکستان شعارونه جوړ کړي او د دې هیواد په شعاري بدلون کې یې ونډه لرلې ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په دې کمپاین کې بچې څلور ورځې دوام کوي. په ټول هیواد کې نږدې 9.9 میلیون افغان ماشومان د ګوزن پر ضد واکسین شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبې په ورځ د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا په روان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې له دې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لور نن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین به څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت بېلابېلو وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمېر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله ښیي چې په عمل کېدو سره به افغانستان د پولیو د لمنځه وړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړي چې یوه یې په پکتیکا او بله یې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علمای کرامو او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځه وړو لپاره یې لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځه وړو وړ ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د غواو د پوستکي ناروغي په غزنی ولایت کې سلګونه غواوې تلف کړي دي او ویل کېږي چې لا هم دا ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ناروغي ډېرې اخته غواوې د دې ناروغۍ له کبله مړې شوې دي.
دا غزنی خوګیانو ولسوالۍ یا موکلا نصرالله د غواو فارم لري. دا وایي زما په فارم کې دیارلس غواوې د پوستکي ناروغۍ نیولې، درې زراعتي غواوې مړې سوې، لږ تر لږه دیارلس لکه افغانۍ تاواني سوی یم. نصرالله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوې د پوستکي په ناروغۍ اخته سوې او د شیدو ځینې قیمتي غواوې مړې سوې هم دي.
بعضې موږ ولې بګان چې د اوسپلنس د موت او سرور د غوا مریضه د قواره ټول شی خارېږي، اول ور ډاکتر خېږي. کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي باد تبه مکمله دانې پخیزي غټ غټ دانې پخیزي لاس پې باد دولس پې باد هغه سر کې چوي که دا برسېره نه دانې د دو چخه غوا صحت پیدا کوي د نینې دانو د نینې زړونه چرسي.
په غزنی ولایت کې د غواو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوې له منځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسېدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ ډېری غواوې اخته سوې چې ډېر شمېر یې مړې سوې هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي ځکه حیواني درمل نه پوله کیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنس په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دي راوړل سوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل سوي واکسین موجود دي چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دي. د دې وبا د کنټرول په موخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پرېمینځو بیا سوري ته ودرو او بل دا میاسي او مچان دا شیان ترې ورکړو او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګوو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوي او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې له امله یې بې شمېره څاروي مړه سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3600 غواوې چې ناروغي شوې دي له موږ سره سب دي. شاوخوا 2000 غواوې او سخوندرې د دغه ناروغي له ګواک سره مخ دي او موږ په غزنی کې 10% مړینه لرو.
کرنې ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغۍ اخته وي باید ژر تر ژره د وترنرۍ او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمېر څاروي چې پر دغه ناروغۍ اخته دي تبه، له سترګو د وښکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستکي د دانو راڅرګندېدل یې نښې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او دا هم د خبرونې وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو د پخولو او د شیرینی جوړولو وړې کارخونې فعالیت کوي چې لسګونه وزګار خلک کار پکې کوي. د دې کارخونو څښتنان وایي چې خپلې کارخونې یې په نویو وسایلو سنبال کړي او د پیرودونکو د تقاضا په اساس ډول ډول کیک کلچې او شیرینی تولیدوي. د ازادۍ راډیو خبریال خبرې ورسره کړي.
په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو په خولو په کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نوموړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیکو کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کندوز ښار کې د کیکو کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤل نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکي ټول افغانان دي چې پخوا دوی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیرالله چې له 2 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د کیکو کلچو پخولو په یوې کارخونې کې کار کوي، دای وای له همدې لارې د خپل لسکاسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته، د مجبور دي دوی زی ځوانان لار شي ایران ته لار شي ترکیه کتونه فعال شي. لکه دا کلچپازی غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زمنګ ملګری نور ځوانان هم دغه سي مصروفیت لري، کاروبار وکي، خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای شي.
10 کلن ضیاءالدین امیری چې له 5 کالو راهیسې د کیکو کلچو په خولو په یوې بلې کارخونې کې کار کوي، دای وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګر تجارت خوشمند استم کی هم ته هم چنه شرکت جوړ کړند.
موږ له نورو پنګوالو او سوداګرو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمینه برابر شي او د خپل کورنیو لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی، برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو پخولو د یوې بلې کارخونې مسؤل برات علي وایي:
برې مو دولت کومک کنه، برې مو جای بته، برې مو یو نوی کومک.
له نوي حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پخواني حکومت مالی سیستم دې لری کړي او د مالی